درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې 2 بجې شوې د دې سات په خبرونه کې چې عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري چې جګړه او افراطیت په افغانستان کې د کال 9 میلیارد ډالر تاوان اړولی دی په یو بل راپور کې به واوري چې پاکستانی چارواکي وایي چې ژر به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبري بیا پیل شي په دې او ځینو نور راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان خبرونه ناجیه ساپی اوروي
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رایې د سولې او دیموکراسۍ د یووالي بنسټ وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر زیانونه اړولي. دفاع وزارت وایي چې چین ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو او روزلو کې به همکاري کوي او د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل د سولې او دیموکراسۍ د یووالي بنسټ یا ای پی ډی وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر زیانونه اړولي. د دې موسسې چارواکو نن خپل هغه څیړنیز راپور خپور کړ چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې او توندلاریتوب له امله مالي لګښتونه پکې څیړل شوي. دوی وایي چې دغه لګښتونه د افغانستان د کلنۍ ملي بودیجې څخه هم زیات دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چین ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو او روزلو کې به پوره همکاري کوي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه د هغه تړون له مخې کېږي چې د دفاع وزارت سرپرست چین ته د خپل روسي سفر پر مهال د دې هیواد له حکومت سره کړی.
په دې کانفرنس کې د یو ډېر مکمله بیانیې ورکړه. په دې بیانیې کې د افغانستان سیاسي او نظامي وضع تشریح کړه او د امنیتي او دفاعي قوتونو لاسته راوړنې وویې.
تر دې وړاندې روسیه هم د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د مرستې اعلان کړی. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید دغه وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي.
فقط زمونږ هیله همدغه ده د ملي وحدت له حکومت څخه هم دغه ستونزو ته د پای ټکږدي. هغه ستراتیژیکه نقطه چې پایتخت کابل ته نږدې د چیرمه کې پرته ده په دې باندې ډېره توجه ولري او ونس کړي چې دغه خلکو ته د میدان وردګو په اکثره سیمو کې خپل فعالیتونه ترسره کړي.
خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په میدان وردګو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون خبر نه رد او نه هم تاییدوي. او د فاریاب په انخوی ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور ملکي وګړي وژل شوي او یو شنور ټپیان دي. د انخوی ولسوال سلطان سنجر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په یو ریکشا کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله شوي. نوموړي وویل چې د چاودنې هدف د دوو قوماندانانو موټر و چې هغوی ته پکې زیان نه دی اوښتی. سره له دې چې ولسوال د دې پیښې مسؤول طالبان ګڼي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې دي د وسنیو د په وینا بې معنا تاوتریخوالو د بندول لپاره چټک ګامونه واخلي. جان کيري په مادرید کې خبري اعلانو ته د خبرو پر مهال وویل دا ډیره مهمه ده چې د دې اونۍ په خبرو کې اسرائیلي او فلسطیني مشران د اقصا د مسجد د شاوخوا وضعیت روښانه کړي او د تاوتریخوالي د آرامولو لپاره په اقداماتو سلاح شي. تر اوسه پورې په سیمه کې د روان ناکراریو په ترڅ کې څلوېښت فلسطینیان او اته اسرائیلیان وژل شوي. جان کيري ویلي اسرائیل حق لري چې د پرله پسې بریدونو څخه خپل دفاع وکړي. ټاکل شوي چې د دې اونۍ په وروستیو کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د اسرائیلو له صدراعظم نتنیاهو سره وګوري. همدارنګه به د اونۍ د رخصتیو پر مهال په اردن کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. ناتو په اسپانیا، ایتالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 میلادي کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانورۍ بلل کېږي. دا پوځي تمرینات به نن پیل شي چې پکې به پر مځکه، هوا او اوبو کې د دې تړون د غړو هیوادونو پوځي وړتیاوې وارسول شي. ویل کېږي چې د دېرشو هیوادونو څخه به 6000 سرتیري او ملکیان په دې پوځي تمریناتو کې برخه ولري. دا پوځي تمرینات د سیسلي په ټراپاني هوایي اډه کې پیلېږي. په دې پوځي تمریناتو کې 130 پوځي الوتکې، 14 هیلیکوپټر او 6 سمندري بیړۍ برخه اخلي. د دې پوځي تمریناتو قمندان جرمني جنرال هانس لوتر ویلي د دې تمریناتو نتیجه به وښيي چې ناټو وړتیا لري، ناټو چټکه ده او ناټو هر ډول چیلنج ته چمتو ده. د یو شمېر هغه هیوادونو چې د ناټو غړي نه دي لکه اوکراین او افریقایي ټولنې څخه به هم چارواکي او ګډونوال په دې پوځي تمریناتو کې برخه ولري. روسیې ته هم بلنه ورکړل شوې چې د دې پوځي تمریناتو څارنه وکړي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیځ ښار ډریسډن کې به په زرګونو خلک په هغه لاریون کې برخه واخلي چې د پیګیدا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورزنګ لخوا تنظیم شوی دی. دا غورزنګ یو کال مخکې په جرمني کې د مسلمانانو د زیاتېدونکو شمیر په خلاف رامنځته شو. د دې ډلې ملاتړي د جرمني پر هغه پالیسۍ په غوسه دي چې په سلګونو زره کډوالو په ځانګړې توګه مسلمان مهاجرو ته یې خپلې دروازې پرانیستې. دا ډله چې ځان د لویدیځ د اسلامي کېدو پر ضد وطنپالي اروپایان بولي، په اروپا کې یې ګڼ لاریونونه تنظیم کړي چې پکې د اروپایي هیوادونو پر پولو د سختو تدابیرو غوښتنه کوي، څو د دوی په وینا د اروپایي هیوادونو د اسلامي کېدو مخه ونیسي او د منځني ختیځ څخه د کډوالو د ورتلو مخه ډب کړي. جرمني د ګڼو هغو کډوالو لپاره چې له ترکیه او د بالکان له هیوادونو تیریږي وروستی منزل دی. دا هیواد تمه لري چې په دې کال کې به تر 1 میلیون پورې ناغوښتونکي راجستر کړي. او چین په تیرو درې میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې ده. چینایي چارواکو نن وویل د جولای د میاشتې څخه تر سپتمبر پورې کورنۍ ناخالص تولید یوازې 6.9% وده کړې. چین د نړۍ دویم لوی اقتصاد ګڼل کېږي. د چین کمزوري کېدونکي نړیوال تجارت او راکم شوي کورنۍ تولید په دې هیواد کې د بیکارۍ او ټولنیزو نارامیو په اړه اندېښنې پیدا کړې. د چین مرکزي حکومت د نومبر د میاشتې راهیسې 15 ځلې د سود اندازه کمه کړې، څو د اقتصادي ودې له زیاتېدو سره مرسته وکړي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. 2:00 دي. د آزادي رادیو خبرونې د سهار په 2:00 پیلېږي، د ماښام تر 2:00 په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2:00 وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ مؤسسه وایي په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر تاوان اړولی دی. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې پاکستان مخکې تر مخکې د تورخم له لارې د افغان سوداګرو مالونو د مخنیوي په اړه خبر ورکړی و.
د مالیې وزارت د عواید او ګمرکونو معینیت باید آبادګي ونویل او بیا هم د سوداګرۍ صنایع خونو دا خبر لري چې باید داسې شي. زه نه پوهیږم چې ولې هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی.
پاکستانی چارواکي وایي چې ژر به د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبري بیا پیل شي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې له بلغاریا وغوښتل چې د یو افغان په ناغوښتونکي د وژل کېدو قضیه په بې طرفۍ وڅېړي. د افغانستان او چین دفاع وزارتونو یوه موافقه لاسلیک کړه
چې په دې توافقنامې په اساس به د چین هیواد او د ملي دفاع وزارت د چین د اردو په تجهیزولو کې به د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره مرسته کوي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه او د ښځو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ لرو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. شی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ مؤسسه وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر تاوان اړولی دی. د دې مؤسسې چارواکو نن خپل هغه څېړنیز راپور خپور کړ چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې او توندلاریتوب له امله مالي لګښتونه پکې څېړلي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ دغه راپور په جوړولو کې مالي مرسته کړې او ټینګار کوي چې د جګړو او سختریزی د تاوانونو د مخنیوي لپاره باید افغان حکومت اغیزمن ګامونه واخلي. په دې اړه صفی الله ستانکزی راپور لري.
د جګړو او توندلاریتوب تاوان تر ملي بودیجې هم زیات دی. د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ بنسټ په خپل تازه رپورت کې ویلي چې تیر میلادي کال 9.1 میلیارد ډالر د جګړو او توندلاریتوب له امله افغانستان ته زیان رسیدلی دی چې دا لګښت تر ملي بودیجې 14% زیات دی. د دغې مؤسسې مرستیال ادریس عمرزاد وویل چې د افغان حکومتي ادارو په همکارۍ یې په 2 ولایتونو کې له 100 کسانو سره د مرکو په اساس او د 1 کلنو څیړنو په نتیجه کې دا رپورټ جوړ کړی دی.
هزینه یک ساله منازعه و افرادګرایی در یک سال مالی
دی. وایي د جګړو او توندلاریتوب لګښت په یو مالي کال کې، ځکه چې د 2015 کال په اړه دقیق ارقام نشته، یعنی تیر کال شاوخوا 9.1 میلیارد امریکایي ډالر دی. دا رقم د ناخالصه تولیداتو 43% د 1990 کال د بودیجې 113% او د کورنیو عوایدو 0% کیږي.
جمهوری عواید داخلي را تشکیل میده.
عمرزاد ویل د جګړو او توندلاریتوب د تاوان لګښتونه که افغان حکومت په غاړه نه وای اخیستي، نو د افغانستان پرمختګ ته به یې څو برابره لار هواروله. دغه رپورت په اساس دا تاوانی لګښتونه په افغانستان کې د امنیت تامین، سولې، د جګړو له قربانیانو سره مالی مرستو، انساني ارزښتونو، د عامې روغتیا، معلولیت، پوهنې او اساسي بنسټونو تخریب او کورنۍ او بهرنیو کډوالیو اړولې دي. اخو د امریکا د سولې انسټیټیوټ چې دغه څیړنیز رپورت مالی تمویل کړی دی، وایي چې افغان حکومت باید د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو د مخنیوي لپاره د جګړو د کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو عواملو مخه ونیسي. په افغانستان کې د دغه انسټیټیوټ مشر شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل:
تر څو چې حکومتداري ښه نشي او د قانون حاکمیت په یو ملک کې څنګه چې لازمه ده هغه سي عملي نشي، نو مشکل لري چې جنگ مخه ونیول شي او اقتصاد ورش وکړي. زموږ جنگ داخلي عوامل لري چې هغه حکومتداري یا د حاکمیت د قانون دغه ده، منطقوي عوامل لري چې هغه څوک چې افغانستان کې جنگ کوي د بیرون نه تمویل کیږي، د هغه ځنه
په دغه څیړنیز رپورت کې په افغانستان کې د جګړو او توندلاریتوب اقتصادي او مالی تاوانونه د ځاني زیانونو په څیر خطرناک بلل شوي او ویل شوي که یې مخه ونه نیول شي راتلونکی به له لوی ناورین سره مخ کړي. که څه هم افغان حکومت د جګړو او توندلاریتوب د تاوانونو په اړه تر اوسه رسمي شمیرې نه دي په ډاګه کړې، خو دا تاییدوي چې افغانان د جګړو له امله دردیږي او له کلونو راهیسې د پردۍ جګړې د تاوانونو دروند بار وړي. صفی الله ستانگزای ازادي رادیو کابل.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د برابرۍ مؤسسه وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې جګړو او افراطیت څه باندې 9 میلیارد ډالر تاوان اړولی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلان وایي افغان ترانسپورت د تورخم پر پوله د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا یو لړ ستونزې پیښې شوي او اجازه نه ورکول کیږي چې په میوو او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته واوړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې.
کوخندی صاحب، د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوې او سبزیجات پکې بار دي ویل کیږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي. د دې علت څه دی؟
د جون د تلویزیون نیټه کې د پاکستان د سفارت نه مونږ ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته چې د دې نه بعد مونږ هغه رود پاس نه ورکوو او د افتا د تړون له مخې افغان موټران کولی شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه او کولی شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لارې او بیا راشي. د سرطان د 13 نیټه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت یو مکتوب خپل خانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت تا هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت تا هم د سوداګری و صنایع خونو تا چه تاسې خپل آمادگی و نیستی ابتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور کهوی چه تاسې لاشی او راشی باید دا سند چه دا اتکال ترون نمخ ورکول که چه زمانت خط دی چه دا ترانسپورت او ملکی هوای چلند محترم وزارت ورکوید او هم دا موقت سندونه چه تاسې لاشی دا پاکستان پا گمرکونو که دا غذا اینا موقت سندونه وخلی اوست چه اقدام نده شوی. زفکر کم چه دا مالی وزارت دا عواید او گمرکون کنو موینیت باید آبادگی اونه ویل او بیا هم در سوداگره و صنایع خونو دا خبر لدی چه باید داسی شی زنه پویگم که ولی آقای تروس پوری دا افتام نده کلی او پاکستان دیدین مخی مونگ تا خبر وار کرده او
یعنی پده ایسا که سهلانگاری شوی استاس پا نظر زکر چه دا ابتا در تلون لمخی باید دا اسنا طول نوی شوی بی لیکن تروس اقدام نده شوی
زه فکر کوم چې باید زمونږ د اواید او ګمرکونو موینیت باید او د سوداګری او صنایع خونو باید دا ولې چې خبر وي خپل آمادگی او نیول چې اوس دا ستونزه پیدا نه شي او اوس هم زمونږ په وزارت د وزیر صد ریاست لاندې جلسه روانه چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولای شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زمونږ سوداګر باید ضرر ونه ویني
څومره ډاډ ورکولای شي چې سب فیصله چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیاوي برابرې
کړي موږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي اوس هم یو لار شته چې هغوی باید موقت سند واخلي هغوی لار شي پاکستان ګمرکونه ته موقت سند ورکوي ان شاء الله اوس چې دا ستونزه پیدا شي دا ستونزه حل شي او د دنه بعد هغه رقم چې د اپټاپه تړون کې دا غلای د خپل ځان برابر کو
په دې اساس به د افغانستان ترکونه ترکو مزای کولای شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي
دا زمانه خاص کولای شي چې د پاکستان زمون خاص او زمون هدف هم دا و چې واګې بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونو دي چې هند، بنگلاديش، بوتان، نیپال اغل تا کولای شي چې مونږ باید تجارت وکړو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د ویان مسافر قوقندي مرکه مول آزادي رادیو اوریده
آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو د شزو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د غرض یو کلی زر ژغونه ډرامه د یو پاکستاني چارواکي په قول د دغه هیواد رسنیو نن وویل چې د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې د افغانستان د سولې پروسه بیا پیل شي د دغه پاکستاني چارواکي په قول اکسپرس تریبیون خبري آژانس لیکلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ زندیدلې خبرې ممکن ژر بیرته پیل شي دغه چارواکي چې نومې څرګند کړی شوی نه دی همداراز ویلي چې د پردې تر شا یا پټې خبرې د پاکستان او نورو نفوذ لرونکو له لوري تنظیم شوي او په راتلونکو څو ورځو کې به څه پرمختګ پکې وشي په وروستیو کې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د منځګړتوب وړاندیز ته اعتنا ونه کړه او ویې ویل چې که طالبان غواړي چې د سولې خبرې وکړي له افغانستان سره دې مستقیما تماس ونیسي د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ روانه اونۍ د پاکستان د منځګړتوب د وړاندیز په ځواب کې وویل که پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستو ځالې له منځه یوسي افغان حکومت ته به معلومه شي چې له کومې ډلې سره سوله وکړي د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي شنبه پروس په کابل کې خبريالانو ته وویل له تروریزم سره د پاکستان صادقانه مبارزې ته اړتیا ده
ما می خواهیم که گروه هایی که در داخل خاک پاکستان علیه مردم ما
مشغول هغه دلی چې د پاکستان په خاور کې د افغانانو په وړاندې د جنگ اعلان کړي باید په وړاندې اقدام وسی د خپل دې ته زمينه برابروي چې مش پوسو چې زموږ سروکار له کوم ډول سره دی او هغه چې په پاکستان کې دی او له هغه ځای د جنگ اعلان کړي دی او د فعالیت زمينه ورته برابر سي بیا مشتمل میږي چې له کوم ډول ډول سره خبرې وکړو
مساید نشه باز ما می فهمیم که امرای چی گروه ما صحبت داشته باشیم
د جمهوری ریاست ویاند سید ظفر هاشمی دا هم ویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صداقت ثابت کړي په اوسنی وخت کې چې طالبان په تهاجمي حالت کې دي د پاکستان له لوري د سولې د خبرو د منځګړتوب وړاندیز ته ځینې افغانان د شک په سترګه ګوري شایي همدا علت وي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د سولې خبرې باید د قوت له دریزه وشي
آرزوی رسیدن به صلح آرزوی همگانی همه مردم افغانستان است.
صلح تر رسیدل د ټولو افغانانو هیله ده. ل واقعیتونو سره د واقعیتونو په توګه چلند او په دې منس کې ل فرصتونو ښه ګټه اخیستنه دا باید زموږ د کړنلارې جزء وي. هر کله چې په دې لار کې نور فرصت وي په یو واضح میکانیزم کې موږ ل دې فرصت څخه استفاده کوو. د صلح په برخه کې باید د قوت ل دریزه خبري وشي.
در راستای صلح از موضوع قوت باید صحبت شوه.
اکسپرس تریبیون آژانس د بینومه پاکستانی چارواکي له قوله ویلي چې دوی له ډېره وخته دا ویل چې باید بالاخره د پخلاینې لاره غوره شي دی ادا کوي چې اوس ډیر احتمال شته چې ژر به په دې برخه کې یو مهم پرمختګ وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه به په کلکه وغواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره بیا د سولې خبرو ته راضي کړي. ټاکل شوی دی چې پاکستان د ملي امنیت نوی رئیس وټاکي. پاکستان یو متقاعد جنرال د دې هیواد د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ټاکي. جنرال نصیر خان جنجوعبه ډیر ژر دغه دندې ته معرفي شي او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به د امریکا پر سفر لاړ شي. همداراز ویل کیږي چې ښاغلی جنجوعبه له امریکا وروسته افغانستان ته سفر وکړي. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
ویل کیږي د پاکستان د ملي امنیت نوی سلاحکار به ډیر ژر پر خپل دنده کار پیل کړي. جنرال نصیر خان جنجوعه چې تیره اونۍ له خپلې نظامي دندې استعفا ورکړه، له دې وروسته به د سرتاج عزیز پر ځای کار کوي. خو ښاغلی عزیز به د پاکستان د بهرنی چارو د اړیکو د سلاحکار په توګه پر خپل دنده پاتې سي. یوې نظامي او دوه ملکي سرچینو تایید کړي چې جنرال جنجوعه به له نواز شریف سره د امریکا پر سفر یو ځای ځي. یوې نظامي سرچینې رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د پاکستان د پوځ په باور د سرتاج عزیز توجه دوه خواو ته بشل سوی و چې د ملي امنیت سلاحکاري او د بهرنیو چارو سلاحکاري و. د هغه په وینا پریکړه وسوه چې نصیر خان جنجوعبه د ملي امنیت د سلاحکار په توګه وټاکل سي او سرتاج عزیز به خپل ټول پام بهرنیو چارو ته کړي. همدې پاکستاني نظامی سرچینې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دا اقدام د صدر اعظم او پاکستانی پوځ د پریکړې له مخې سوی او داسې نه ده چې ګواکې پوځ پر صدر اعظم نواز شریف فشار راوړی وي. تر اوسه د پاکستان د پوځ بیان په رسمي توګه د ملي امنیت د نوي سلاحکار د ټاکل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. نواز شریف د پاکستان له قدرتمند پوځ سره نسبتا متزلزلې اړیکې لري. په 1990 کال کې د پخوانی حکومت د نظامی کودتا په پایله کې چپاسو او جنرال پرویز مشرف واک ترلاسه کړ. د کورنۍ ستونزو ترڅنګ له هندوستان سره د اړیکو پر سر د پوځ او نواز شریف ترمنځ د اړیکو پر سر اختلاف شته. د یو پاکستانی چارواکي په وینا پوځ صدر اعظم ته سلا ورکړې و چې د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودي سره خبرو ته حاضر نسي، خو نواز شریف ټینګار کوي چې د سولې لپاره به د مذاکراتو هڅې کوي. د نواز شریف د کابینې یو وزیر وایي د پاکستان د پوځ مشر له څو میاشتو راهیسې دا کولی چې جنرال جنجوعه د خپل هیواد د ملي امنیت د سلاحکار په توګه وټاکي، خو صدر اعظم د سرتاج عزیز لخوا د دې دندې دوام غوره باله. د راپورونو له مخې افغانستان ته د جنرال جنجوعه د سفر په اړه هم خبرې سوي دي. ویل کیږي دی به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي، خو د دې خبرو دقیقه نیټه او اجنډا په ځانګړې توګه نه دي څرګند. جنرال جنجوعه تر اوسه څو ځلې د نظامي لوړ رتبه کارکوونکي په توګه دنده ترسره کړې ده او ویل کیږي د ده له کارو څخه غوره په بلوچستان کې د جلاغوشتونکو په اړه او همدارنګه د پاکستان د ملي دفاع پوهنتون د مشرۍ په اړه چې په دفاعي زده کړو کې د پاکستان د ټولو غوره انسټیټیوټ بلل کیږي ویل سوي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002 3 شپږ یو او یا هم 00420022 11 2 4 یاو یاو پینزه.
دوی بجه او در بیش دقیقه شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست چین ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو څخه د افغان ځواکونو د تجهیزولو غوښتنه کړې ده. معصوم ستانکزی څو ورځې وړاندې چین ته لاړ او هلته د سیمې د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي کنفرانس کې ګډون وکړ. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو روابطو او عامه اړیکو مرستیال جنرال حبیب الرحمن وایي چې ښاغلی ستانکزی د چین له سفره بریالی راستون شوی دی. اسدالله لودین له جنرال حبیب الرحمن سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې چین ته د دفاع وزارت د سرپرست د سفر عمده بریا څه وه.
تاسو ته معلومه ده چې چین د منطقې د هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په شرقي همسایه دی او زموږ سره د تروریزم سره په مبارزه کې د اردو په آموزش او د تجهیزولو کې ډېر قوي سهم لري. په دې وروستیو کې د چین د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د خوانه د منطقې په سطح یو کنفرانس دایر شو چې په هغه کې د ملي دفاع وزیر د ولول پوړي هیات په مشرۍ باندې هلته سفر کړی و او په هغه کنفرانس کې اشتراک وکړ. او په دې کنفرانس کې د یو ډیره مکمله بیانیه ورکړه. په دې بیانیه کې د افغانستان سیاسي او نظامي وضع تشریح او د امنیتي او دفاعي قوتونو لاسته راوړنې ووی په خپله بیانیه کې زیاته کړه چې د موږ ملي دفاعي او امنیتي قوتونه نه تنها د خپل هېواد د منطقې د منافعو نه د ګټو نه دفاع کوي بلکې په منطقه او په جهان کې د انساني منافعو څخه د تروریزم سره په مبارزه کې لوی سهم لري. زه من د دې سفر کې جناب جلاد ما محترم سرپرست وزارت دفاع ملي یوه توافق نامه د چین د ملي دفاع د وزارت سره امضا کړه چې په دې توافق نامې په اساس به د چین هېواد او د ملي دفاع وزارت د چین د اردو په تجهیزولو کې به د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سره مرسته کوي او وعده یې ورکړه چې دغه مرستې په پایله کې نورې هم ادامه ولري.
بله، چین څه کولی چې په نظامي برخه کې له افغانستان سره چې مرسته وکړي، یعنی په کومو نظامي برخه کې له افغانستان سره چین مرسته کولی شي؟
چین موږ ملي اردو ته تجهیزات ورکوي او زمونږ کې د موږ نظامي محصلین چین ته منی اول ته دیتا آموزش او روزنه ورکوي.
په اوسنیو شرایطو کې افغان حکومت په هوایي برخه کې او دغه راز د درنو وسلو په برخه کې تجهیزات ته ضرورت لري، آیا چین د اړتیا د افغانستان پوره کولی شي؟
د تیارو او د درنو وسلو په ارتباط باندې موږ سره نړیوالو ژمنه کړې ده، هغه په خپله ژمنه باندې ولاړ دي او انشاءالله په هغه کې دي موږ به په هغو وخت په هغو تقسیم اوقات باندې چې موږ ته قبلا راکړل شوی په هغو برخه کې به د نړیوال باندې موږ سره په دې مورد کې کومک کوي. اوس فعلا د چین د هېواد هغه تنها د تجهیزاتو په سطحه د ښوونې او روزنې په سطحه دی.
جنرال صدوا شکر چې افغان حکومت د تروریزم په برخه کې د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ په راجلبولو باندې هڅې پیل کړې دي، د روسیې نه هم ورته غوښتنه کړې وه، اوس چین ته هم د دفاع وزیر تللی و، څنګه پلان کې ده چې نورو هیوادونو ته هم ورته سفرونه وشي تر څو د افغانستان ستونزې ته یو سیمه ییز حل پیدا شي؟
په افغانستان کې جګړه د تنه په افغانستان په افغانستان پورې مربوطه نه، بلکې د منطقې او د تروریزم فعالیتونه د منطقې او د جهان د پاره یو لوی خطر دی. سترګې د خطر دی، موږ د ټولو منطقې د ټولو هیوادونو د افغانستان د دولت تقاضا دغه ده چې د دغه تروریزم په مبارزه کې د موږ سره حملاسي شي، د موږ سره مرسته وکړي تر څو دغه لوی خطر چې د منطقې او د جهان د پاره د مخه ونیول شي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مرستیال جنرال حبیب الرحمن.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بخښنې نړیوالې موسسې یا امنیسټي انټرنیشنل د بلغاریا د سرحدي پولیسو له لورې د یو افغان پناه غوښتونکي له وژل کېدو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې بلغاریا باید د دغه افغان د وژل کېدو په اړه بې پرې او خپلواک تحقیقات تضمین کړي. دغه افغان پناه غوښتونکی د پنجشنبې په ورځ د بلغاریا سردیتس ښارګي ته نږدې د سرحدي پولیسو له لورې هغه مهال وویشتل شو چې له څلور پنځوس تنو نورو سره هڅه کوله د بلغاریا خاورې ته په غیر قانوني ډول واوړي. د بلغاریا رسنۍ د خپلو امنیتي چارواکو په قول وایي چې وروسته له دې چې پناه غوښتونکو د بلغاریا خاورې ته له اوښتو ډډه ونه کړه، یوه پولیسات یې د خبرداري لپاره هوایي ډز وکړ، مرمۍ د پله پر کټاره ولګېده او له هغه ځایه د پناه غوښتونکو لور ته کږه شوه او پر غاړه یې ولګېده. خو د بخښنې نړیواله اداره د بلغاریا له کورنیو چارو وزارت غواړي چې د دې پېښې په اړه علني او مستقل تحقیق وکړي. بلغاری چارواکو په وینا وژل شوی افغان بسم الله نومیږي. دوی وایي چې دغه افغان ملګرو ورته ویلي چې هغه بسم الله نومیده. بسم الله له یو شمېر نورو افغانانو سره غوښتل چې له ترکیې، بلغاریا او له هغه ځایه لویدیځې اروپا ته پناه یوسي. د بلغاریا ملي تلویزیون د یک شنبه په ورځ ویل چې د بسم الله د سفر ملګرو پولیسو ته په تحقیقاتو کې ویلي چې دوی غوښتل چې جرمني یا هم سویس ته لاړ شي. دغو افغانانو په خپلو موبایلونو کې ثبت شوي مواد له ځان سره لرل چې په هغه کې دا ثابتوي چې دوی اقتصادي مهاجر نه دي، بلکې د ناامنۍ او امنیتي ګواښ له کبله اروپا ته پناه وړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حبیب الرحمن ځواک له هلمند لیکلي دی، وای د لشکرګاه اوسیدونکو ویره لري چې وسلوال به په لشکرګاه ښار باندې برید وکړي. یو بل اوریدونکو انجینیر حبیب الله کوچی لیکلی دی، البته د خوست له پوهنتونه، چې افغان حکومت باید اول سوله راولي او په دې لاره کې باید له پاکستان سره خبري وکړي. محمد ګل حنیفی د هلمند څخه لیکلی چې د کرکټ د بریا په خاطر افغانانو ته مبارکي وایي. دې ته ورته خبره غلام سرور هم لیکلی ده او د په ځانګړي ډول محمد نبی ته مبارکي ویلې ده چې سلیزه یې جوړه کړه. محمد یعقوب اشرفی له کندهار لیکلی دی، زه له افغان دولت ته غواړم چې په ایران کې د افغانانو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی چې د پکتیا مرکز ګردی څخه د ډنډې پټان سرحد پورې سړک بیرته کنډو کبر شو، چارواکي دې توجه ورته وکړي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی به اجمل اند د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
د سولې او ډیموکراسۍ د یووالي بنسټ وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د جګړو او افراطیت څخه باندې 9 میلیارد ډالر زیان اړولی. د دې موسسې چارواکو نن په دې اړه خپل څېړنیز رپورټ خپور کړی. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي تاییدوي چې سلګونه بهرني وسلوال د دې ولایت بیرابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. د فاریاب پانخوی ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله څلور ملکي وګړي وژل شوي او یو ویش نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې د وسنیو د په وینا بېمانه تاوتریخوالو د بندول لپاره چټک ګامونه واخلي. ناټو په اسپانیا، ایټالیا او پرتګال کې پراخ پوځي تمرینات پیلوي چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا له 2002 کال راهیسې د دې پوځي تړون تر ټولو سترې نظامي مانورۍ بلل کیږي. د جرمني پولیس وایي تمه کیږي چې د جرمني په ختیځ ښار ډرستن کې به په زرګونو خلک په غلاریون کې برخه واخلي چې د پیګیډیا په نوم د مسلمانانو د یو مخالف غورځنګ لخوا تنظیم شوی دی. او چین په تیرو درې میاشتو کې خپل اقتصادي وده له 2009 کال راهیسې تر ټولو کمه ګڼلې.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
دا سلام پړاند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تازه میوو او ترکاریو د هغو درې سو لاریو پاړه چې د تورخم په بندر کې بندي پاتې دي جدي اقدامات کوي. له دې وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي رادیو ته وویل چې د جون په 23مه د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی و چې د جولای د 11مې نیټې څخه وروسته موږ افغاني موټر ته روډ پاس نه ورکوو، او د سوداګرۍ وزارت هم اړوندو ادارو ته دغه خبر رسولی و خو یادو ادارو پر وخت اقدام نه دی کړی. بلخوا بیا افغان سوداګر وایي چې د دوی په لاریو کې تازه میوه ده که حکومت پر وخت دغه ستونزه هواره نه کړي دوی ته به په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی هغه راپور رد کړ چې ویل شوي وه په نړیوال بازارونو کې د افغاني غالیو بیې راټیټې شوي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د غالیو په بیو او کیفیت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، او زیاته یې کړه چې د تیر کال را په دې خوا د غالیو په تولید کې هم یو څه ډیروالی راغلی دی.
صادرات خو سږ کال نسبت د پروس کال په نسبت باندې مساوي دي، تقریبا 3,500 متر مربع قالین پروس کال په ټول کال کې صادر شوی و. سږ کال تقریبا شپږ میاشتو کې 250 متر مربع قالین صادر شوی ده. په هماغه اندازه ده تقریبا اضافه پکې راغلی دی او کمښت پکې نه دی راغلی.
د شغلی علي کوزي په خبره په نړیوال بازارونو کې د یورو په بیو کې بدلون راغلی چې له امله یې یوازې د غالیو نه بلکې د نورو توکو په بیو کې هم تغییر راغلی دی. د پکتیا د باغدارانو د ټولنې مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت د مڼو حاصلات د 40 څخه تر 30 ټنو پورې زیات شوي دي. د دې ټولنې مشر حاجي یاسین ازادي اړوي ویل که حکومت دوی ته سړې خونې او د دوی محصولات ته نړیوال بازار موندنه ونه کړي د دوی میوې به په باغونو کې خراب شي. د شغل یاسین په خبره په خوا تر دې د دې ولایت د مڼو حاصلات د 10,000 ټنو په شاوخوا کې وو، خو په دې دریو کلونو کې دغه حاصلات 3,000 ټنو ته پورته شوي دي. چارواکي وایي چې د پکتیا مڼې شاوخوا ولایتونو ته هم استول کیږي. او د نن لپاره د کابل په وزارتونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعارو سره د ډالر بندیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 5.3 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 5.9 پوله، یو انګلیسي پونډ 8.9 افغانۍ او 6.5 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 5.9 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 5.9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 14 افغانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم درامه
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ملنګ وغوښتل چې کوم اچار او مربا چې نازیه په کور کې جوړوي ټول په بیه ورنه واخلي او په خپل دکان کې خرڅ کړي. راځئ واورو چې بیبي ترور او نازیه به د ملنګ دا غوښتنه ومني او که نه.
ملنګا، څومره اچار او مربا دې راوړې ده؟
که یې اخلي درته وی تلم، تازه مې راوړي.
زه د بدمشا جمیله، ملنګ رښتیا وایي، بېګا ما یوه کیلو ورنه وړی و، ډېر ښه شی و. له پیرکیو سره مو وخوړل، ډېر خوند یې وکړ.
خدای دادا، څومره ډېر خوراک یې مخنی وي یاره، لکه چې ترشي دې ډېره خوښېږي.
اوس زه د بدمشا خدا بل ډول اچار دي، ته خو یو ار ویسه.
خدای دادا، خدای دې خیر درکړي، ښه تبلیغ خو راته کوي.
زړه دې بدمشه که تبلیغ وي که هر څه، خو رښتیا وایم.
ښه، دا له کومه راوړي؟ خپله یې جوړوي یا له ښاره یې راوړي؟
زړه دې بدمشه له ښاره یې راوړي.
خدای دادا، غلی شه نو جمیله. نه یې له ښاره راوړم او نه یېم خپله جوړوم.
نو له کومه یې کوي؟ لکه چې
بیر دې ویلو ته خو مې پرېږده جمیله. دا ترشي د ګل محمد دوی له کوره اخلم، لبی بیترور نه.
څومره ښه، هم خورما او هم ثواب.
هو ولی جانه، له کومې ورځې چې مې دکان ته اچار او مربا راوړي سودا مې ډېره ښه شوې ده.
رښتیا له ګل محمد ته څه خبر نه دی راغلی؟
نه، احوال به یې نه وي راغلی.
هو رښتیا، نو ګل محمد سره خو د بر کلي نه هغه عزیز نوم هم تللی و، د هغه پوښتنه به وکړو چې احوال یې راغلی او که نه.
هله زر شي، لازم نه راکو شي.
شکر خدایا چې تر دې ځای خو په خیر راورسېدو.
ډېره لاره پاتې ده، تر اوسه لا له اوبو نه نه یې تېر شوي. څه بې ځایه شکرونه وباسئ.
تر دې ځایه چې راورسېدو له دې وروسته هم خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی.
راځه کته شه، لاس دې راکه عزیزه.
خیر سی ورونه، راځی دلته راټول شه چې سین خوا ته ځو. هلته کشتۍ مو په تمه ده، بیړه وکړه شابه، بیړه وکړه، راځی.
والله عزیزه وروره، بیخي له دې کاره پښیمان یم، سخت لیونی شو. ولې مې دا تصمیم ونیو؟ های اوس نو څه وکړو؟ یو متل ده چې وایي ولویدی هو جوبل شوی نه، وغیر لدی چې لارې ستونزې وګالو نو نو هېڅ چاره نه لرو. وروره، زه خو د کښتۍ سخت اندېښنې نیولی، زه له کښتۍ نه سخت وېرېږم. زه هم وېرېږم ګل محمد، ته وایه چې لامبو دې زده ده او که نه. هو زده مې ده، د افغانستان په سیندونو کې مې لامبه کوله، خو دا سیندونه ډېر خطرناک دي. ته څنګه ستا زده ده عزیزه؟ ستا خو ښه ده زده ده، زه څنګه وکړم؟ زه خو په تشت کې لامبو نه شم وهلی. خدای می ده خیره پیکی
خدای دیو کی چی لامبو تا خبره و نرسید عزیز اوروره لکه چی ورسیدو ام دستیم ده ارازا
طول هم دلتا و دریگی
و دریگی زن
طول شی چی سوائی مادر تا
چی سوائی
که کمشه تاسو سروی خی زن سر کلک و ساته تلیفونو نمو جیب او یا بای که که ده هیچ شی ملاس که نوی چی زنو نخه کلکونی وله شی
مون طول بنده و کشتی که که نو
نه نو تا تا با یا فرمایشی کشتی و غوارو اونو طول بنده و کشتی که که نو
واو رو ره لکه موتر که ده چیزای پزای کردی و دلتا خونه که گی نو دلتا او بدی که و غوارو
ای بابا کچو غواری چه لارشی پور تا دیشی او کچوک نخری که زیدی پا مخده زیدی گلو نی
ارو را دا خلق زمان خبره نمانی دا خلق اواجی پیسی پیجنی و بس
او گل محمد رکتی اوی مجبوری ارو را اوز چه هر شی وی بایدی اومنو
حال زر شی پور تا شی اول پریگ ده چه ماشولان او خز پور تا شی
که بخور زنو بیامو چوک نیشی بخور علی
یارو را لگ لارا راکم اونتا راکم از دیمی یاد زنو
موری نشم خطره ناسی اونی سر
ببر بورا مکی لکاوا سما خزا و ماشومان پورتا شول بیبی چیزم پورتا سما اسی نشی چه اوی لارچه او دا پاتی شم
دا دوم ردیر خلق بورا و دا کشتی لکه خکتی خوندی زای پزای شلیو
او دیری خبری مکو مخزن مخرا گوره لسی رونه چی تلگیه هلی زرشی پورتا شی شاید پورتا
و دریگا و دریگا و برو را من نزو لندی زای بیر که گرزو و دریگا یارا منگی داختولو پیسوانم در تیر
اوی یا چال دی خدا اکه داسی تیز روانی خم اوی اوی خم اون طول با دوب شو و رو را خیر دیر لگو روزا
چی دوب شو
موری جمورتا
هلا ملات هتورا دوست را تا اوی که ملات بارا ملات میگی
نگواردو چلار شو و دریگا و رو را و دریگا دست دهی پلیاز موز دختلو پیسوانم در تیریو خو منگا پتی کشتای کنو سو تیری دلائی
چون شه ای مون روستاسو کنگونا نهرم کندانو تاسو دوار با کتا دیو بوتا کتا
کن و رو را زن نزم بخبر پیگی کنه وای و دریگا
و دریگا زو استاسو سر گورو مخا اوست نوزه ای خو مخا مخا شا زی زی
رکشه بی بی تروری ملنگ تولا چاری یوڑا
او تولی یوڑا ولی
وی زر لختی چو مرتبان غوختی و لکه چی میلمانه ای لرل
زه چه خبره او منو خوویلی بده او
ملنگم لکه چی لخوشالیه بگا بیخی خوب نو کردی چی دون وقت بیا پسر آقای
آقا غریب چه خبر بو ویل اول می دوکان خلاص که بیا دیخوار آقلم
اوز خو بلا لاره نشتا آقا زن تا مچی ساتیلی و آقا بر واسوا او که ورتا کم شو ملنگ دوکانه دی بیا واخلی
او مجبوره چم دسته او کو در اغلم چوکه زیم آجره
سخشو زلخت خپل اخواخی اچار پسر او لگلم
در دوازه دسته تینگه شو در خلاصه او می آجره خزه خدای در اول استره بشی
خیر روسه خدای میده پخه در ولی استره بشی آجره دروره تخیه زرلخت خوا رختی المسیج زنگه دا
طول خوو شکر خون مسیج می دیرش و خشوی بیخی مو کار تا نپریگ دی جار خدای دا در تلو یکی ما شمان سر خوشوخی تره لیوی
پرون خبر شو چه دا میر ماما زوی چه خارج تا هغه و بو غرق کردی
بی بی تروری دا گل ماما تا لرهی خدای نه ایت سحوال نشتا سرگی می دروازی تا چلور شوی تیلیفون دمی غاگو نو چسی دا ایچا حالی نشتا
وی خدای دستا زرطا و گوری
خدای دست ما بچای پورا و بو که راتا و ساتی ما ویل چه نورا نشارم ده خیر خبر دراشی
رازا جری دروری پر پخو و چشوی رازا که نه
نه لور زم امیر محمد پزوی زم خبر اوم خونه می در توائل ما ویل خفه نشی.
خدای مده ده آغا ده مور لزرنه نخاب روی. گل ماما زوی تا می آم اما آغا زانی مرگ ده تلو ویلی و.
هر بد بختی مو چولی ده وای نخبر الله سمو ده دیدی سړی په خبر هو باور نه وکړ اوس نو پښیمانی څه فائدہ نه لري
او انا ډیر غټه غلطی مو وکړه
یا خدای
ته خپل کوم رحم وکړي اے برورا مو خو دې غټ بهر کې له هیڅ پرتا او په دې په فشار کې شته کې یو ور دوه
خو ځلې ونه کړم پر مشه کې څه خو نه وځي ته په دې کې نه ولا وي
دیو
عالم کولا ورور اختیا وای دا په فکر کې شته وګوره او دا دومره کسان او دا لری ګلار وګوره دا څه هغه ته کیږي چې په دې کې شته کې نه استي مونږه ورورا امدا کې شته دا زر کسان تر اوسه په دې کې شته کې تللی دي
لرونو ستاسو په ان څنګه کېدای شي چې د غیر قانوني ماجراتونو مخه ونیول شي او څوک به مسؤلیت ولري
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تے نیم نڑائی درنوری دن کو سلامو نمی ومانائی پروانخ پروانہ کی لیوی افغان پیغلوٹی سر غگیدلی یو چی پر نڑیوال کچا د ماشومانو پر برخه کی د سولی جایزی تا کاندیدا دا چی دا څنګ دی جایزی تا کاندیدا شوی دا او د ماشومانو لپاره کوم کارونه کړی دی پر خبرونه کی به واوري زه مسوده نیازیم خو په سر کی با ل نورګل شفق نه د خځو پاړه د غنی مهم خبرونه واورو
یو شمیر کلیوالی خزی د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره د مناسب بازار له نشټوالي څخه شکایت کوي دوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې سره راټولې شوې وې ویلي چې حکومت دوی ته د پور ورکولو او کرهنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې زمینه ورته برابره کړي له دې سره چې جمهور رئیس اشرف غنی د کرهنیزو تولیداتو په برخه کې د کلیوالو ښځو ونډه مهمه بولي خو دا ښځې شکایت کوي چې محصولات یې په بازار کې سم ځای نه لري افغانستان یو کرهنیز هیواد ګڼل کیږي چې په ډیرو سیمو کې د سړیو ترڅنګ کلیوالي ښځې د خپلو کورونو په باغونو کې سمارق زعفران او ځینې نور بوټي ساتي د کرهنې وزیر اسدالله زمیر په دې برخه کې د ښځو ونډې ته په کتو سره ژمنه کړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې کلیوالو ښځو ته لا ډېره ونډه ورکړي د غور والی وای په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي علت دا دی چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. سیما جوینده وایي یوازې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده. دا وایي ټینګه اراده لري چې په دې ولایت کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. میرمن سیما جوینده تقریبا درې میاشتې کېږي چې د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده، باور لري چې کولی شي په دې ولایت کې تر ډیره د ښځو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په کابل پوهنتون کې د جندر او مطالعاتو په برخه کې د ماسټرۍ لومړنی پروګرام د لومړۍ میرمنې رولا غنی لخوا پرانستل شو. د دې پروګرام په دوه کلنه دوره کې چې د کابل پوهنتون د استادانو لخوا به تدریس ورکول کېږي، 28 تنه چې 15 تنه ښځینه دي له ازموینې وروسته په دې پروګرام کې شامل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، څوارلس کلنه عزیزه له خپلې کورنۍ سره له لسو کلونو را په دې خوا د مهاجرو په یوه کم کې ګډ ژوند تیروي. د دوی کور د خاورو د انبارونو تر څنګ آباد دی. دوه وړې خاورینې کوټې او د نړۍ په کچه تر ټولو ساده او ابتدایي کور دی چې عزیزه پکې ژوند تیروي. خو عزیزه رحیمزاده ټینګ او غښتلی عزم لري. د کم ماشومانو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، د زده کړو زمینه ورته برابروي او د څښاک پاکې اوبه. عزیزه په یبولسم ټولګي کې درس وایي. خدا چې څنګه توانېدلې په دومره واړه عمر کې دومره کارونه وکړي، دا را تخپله کیسه کوي. وایي کله چې زموږ کم ته سرکس راغی او زه یې غړی شوم، نو په سرکس کې د ماشومانو لپاره یوه شورا جوړه شوې وه چې ما هم پکې ګډون وکړ او د ماشومانو ځینې مشکلات مې یاد کړل.
ما وخت کې او مکتب شروع کړل،
کله مې چې لومړی درس شروع کړ هدف مې دا و چې درس وایم او خلکو ته مې خدمت وکړم. بیا زموږ کم ته د سرکس پروګرام راغی او ماشومانو ته یې تمرین ورکوه. کله چې به ماشومانو تمرین کوه ډیره به خوشحالېدم. بیا ما هم په دې سرکس کې ځان شامل کړ. وروسته بیا خبره شوم چې په سرکس کې هر کال د ماشومانو په اړه یوه شورا جوړیږي، نو ما هم پکې غړیتوب واخیسته او د کابل د ټولو کمپونو د ماشومانو چې زه نماینده وم ستونزې مې راټولې کړې. له پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو سره مې شریکې کړې. ما تقریبا درې کاله د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار او فعالیت کړی دی.
په نام صدای اطفال نیز یاد میشه کار کردیم.
عزیزه وایي کله چې په سرکس او کمپ کې له ماشومانو سره یو ځای یم، نو تل ورته وایم چې تاسې هم لکه مشران حق او حقوق لرئ او همداسې چې لویان غوښتنې لري تاسی هم لري. دا د هغو کارونو یادونه هم کوي چې په کم کې ماشومانو او کورنیو ته کړی دي.
مکه د می هر جای می رفتم با هشان کار میکردم،
له ماشومان سره به هر چی تطلم او تمرین به می ور سره کوه. دوی اوس په دې په هیدلی چې ماشومان هم لکه لویان د خبرو کولو حق لري. کله چې لویان حق لري چې شورا ولري او خپل ستونزې له نورو سره شریک کړي، همداسې ماشومان هم ستونزې لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نو ځکه زه دوی ته ډیر کار کوم، ځکه چې زه هم ماشوم یم او د دوی په درد پوهېدای شم. ما د خپل کمپ د ماشومانو لپاره درې لوی کارونه کړي دي. هغو ماشومانو ته چې ښوونځي ترې ډېر لري و او له عمومي سړک نه تېرېدل، په کمپ کې مې ورته له اول نه تر دویم صنف پورې درس زمینه برابره کړه چې وروسته بیا کولی شي دولتي ښوونځیو ته لاړ شي. بل کار دا و چې زموږ په کمپ کې د څښاک اوبه نه وي. ماشومانو به له ډېرو لرو سیمو نه اوبه راوړلې، له درس نه به هم پاتې ول. نو په کمپ کې مې ورته د اوبو نل جوړ کړ چې اوس ډېر خوشحاله دي. او بل کار مې دا و چې په مکتبونو کې شاګردانو د هویت تذکری غواړي او زموږ په کمپ کې د مختلفو ولایتونو مهاجر اوسیږي او اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپلو ولایتونو ته لاړ شي او خپلو ماشومانو ته تذکری واخلي. نو ما د اتمي حوزې له رئیس سره څو ځلې ولیدل او دا ستونزه مو حل کړه. ټولو مکتبونو ته استعلام ولېږه چې له بې ځایه شوو شاګردانو نه تذکری ونه غواړي.
استعلام د تمام مکتبو روان کړل.
عزیزه په یبې نالوسته کورنۍ کې ژوند کوي. د ښوونځي په درسونو کې خپل ډېر زحمت باسي او که کوم مضمون ورته مشکل وي شپې ورته سبا کوي چې زده یې کړي. د دې ترڅنګ چې کورنۍ ډېرې اقتصادي ستونزې هم لري، سپینګیری پلار یې په کور ناست دی، کار نشي کولای. یوازې مور چې په یوه ښوونځي کې آشپزه ده پیسې راوړي، خو دا بیا هم مبارزه کوي. عزیزه وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې کله ناکله له مزاحمتونو او ځورونو سره هم مخ شوي دا، خو دې هیڅکله دې خبرو ته اهمیت نه دی ورکړی. کارونه یې ورته ډیر مهم دي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
دا جای کې رفتم کوم پر
خو زینه ته چې زه د رسمي کار لپاره زم څوک راته نه وایي، خو کله نه کله په کام کې له مزاحمتونو سره مخ کیږم. ځینې خلک راته خبرې کوي او کله کله مې د کار خند هم ګرځي. خو خلک وایي که د چا په خبرو پسې وګرځې دي د دنیا له کاره به پاتې شي. نو زه هم د ځان او نورو ته د خدمت لپاره ژوند کوم. هیڅکله د چا په کیسه کې نه یم. زما یوازینی هدف خوشحاله چې ما شما ته خدمت وکړم. کله چې څوک راپسې خبرې هم کوي غوږ ورته نه نیسم. هغه څه چې زه غواړم ترسره کړم هماغه کوم چې هدف ته ورسیږم. زه غواړم زموږ په هیواد کې لکه د نورو هیوادونو په څیر د ماشومانو د ستونزو په وړاندې یوه اداره موجوده وي چې ماشومان وکولی شي خپلې ستونزې له دې لارې بیان کړي. زه کوښښ کوم چې دا اداره رامنځته کړم چې د ماشومانو ستونزې پکې حل شي.
عزیزی په خپل سیمه کې شاوخوا 200 ماشومان ته چې ښوونځی ترې ډیر لري دی او نشي کولای چې زده کړې وکړي، په کم کې تر دویم ټولګي پورې د درس زمینه برابره کړې ده. او تر ټولو مهم کار دا چې په دې کم کې د څښاک پاکې اوبه هم د دې له برکته څښل کیږي، ځکه چې له دې مخکې کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ وي او ماشومانو به یې له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړلې. نو دې په خپلو هلو ځلو کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړې.
نال د می جپوت
مخکې دلته په کمپ کې د اوبو بابا او نال موجود وو، خو کله چې نال وچ شو د کمپ اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخ شول. ماشومانو به له ډېر لرې ځای اوبه راوړي. بیا زه درې میاشتې د کلیو او پراختیا وزارت ته لاړم او هیله مې ترې وکړه چې د کمپ اوسیدونکي اوبه نه لري او هغوی ته باید د پاکو اوبو د لرلو چاره وکړي. هغوی هم زموږ خبره ومنله او له ډېرو هلو ځلو وروسته مې وکړای شو کمپ ته اوبه برابرې کړم. کله چې خلکو ته خدمت کوم ډېره خوشحالیږم، ځکه چې هم ځان او هم نور
خودم هم دیگر رو میگم ثوابم خورما.
د مهاجرینو د کمپ یو شمیر ماشومان چې د عزیزی د کارونو له برکته درس وایي او پاکو اوبو ته لاسرسی لري له دې نه ډیر خوشاله دي او مننه ترې کوي. د کمپ یو اوسیدونکي چې لس کاله عمر لري وایي ډیر می خوښېدل چې درس ووایم، خو دا چې مکتب ته لار ډیره وه او نشوم ورتلای، اوس د عزیزی له برکته په کمپ کې درس وایم او لیک لوست کولای شم.
آرزو داشتم که مکتب باشه، بگ داشته باشه.
مخکې میله درلوده چې درس وایم، کتابونه او بکسه ولرم، خو مکتب ډیر لري وو. اوس چې عزیزی په کم کې موږ ته مکتب جوړ کړی، ډیر خوشاله یم. لیک لوست مې زده کړی، لوحې ویلی شم او پیسې هم شمیرلی شم. زموږ د کمپ ډیر نجونې اوس درس وایي.
د کمپ یوه بله اوسیدونکې مارینا چې پخوا به یې له ډیر لرې ځای نه اوبه راوړلې، ډیره په تکلیف وه او له درسونو به هم پاتې وه، وایي د عزیزی هڅې وې چې اوبه زموږ د کور تر څنګ دي. ډیره خوشحاله یم او ټول ورته دعا کوو.
عزیزه بسیار تشکر میکنیم.
زه له عزیزی نه مننه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړ او پاکې اوبه یې راته برابرې کړې. مخکې ډیر په زحمت وو، له سړک نه به تیرېدلو او له ډیر لرې لارې نه به مو اوبه راوړلې. کلی به مو چټل وو، له درسونه به هم پاتې وو. اوس ټول ترې خوشحاله یو. مور او پلار مې او زموږ ټول ګاونډیان دعا ورته کوي.
همسایهای ما خوش هستن. من
عزیزه رحیمزاده د سرکس ادارې لخوا د ماشومانو د سولې د جایزې ته کاندیده شوې ده. دا جایزه د ماشومانو د حقونو د موسسې لخوا هغه چا ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی وي. عزیزه د دې جایزې په اړه وایي: هغه کارونه چې ما د کمپ د ماشومانو لپاره کړي دي جایزې ته کاندیده شوې یم. دوه نور رقیبان هم لرم چې د لایبیریا او پورتوریکو له هیوادونو څخه دي. دا وایي: ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم.
دغه کارونه مې چې په کمپ کې د ماشومانو او کورنیو لپاره کړي دي، زموږ د سرکس ادارې له دې ټولو کارونو نه یوه ویډیو اخیستې وه او هغې ادارې ته چې دا سیالۍ په لاره اچولې ده د انټرنیټ له لارې لیږلې وه. هغوی بیا زما په شمول د درې تنو کارونه قبول کړي وه چې هغه دوه نور د لایبیریا او پورتوریکو هیوادونو څخه دي. زه ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم، ځکه چې زما کارونه ډېر مؤثر وو او زموږ د هیواد ماشومان په یو ډېر بد حالت کې دي او شاید دا جایزه زه وګټم.
وسط کې ست اطمینانی دارم که شاید خودم هم باشم.
اغلی عزیزه وایی راتلون که تا دیر پلانونه لرم، غوارم حقوق یا جورنالیزم ولوالم چه ده میرمنو او ماشومانو لحقونو دفاع وکرم. دا وایی کله چه ده جایزی مراسم اتزی نو ده افغان ماشومانو دیر مشکلاتی لزان سره یاداش کری او طول سره بی شریکوی.
بعد از اینکه مکتب خلاص کنم رشته
به راتلون که غوارم کلمی چه مکتب خلاص کرده حقوق او جورنالیزم ولوالم، ځکه چیز مو په هیواد که ده خزا و ماشومانو حقونه دیر تر پولنده شویدی. غوارم ده دوی غق خلکو تورست په هغه هیواد کې چې د سولې جایزې لپاره دا مراسم جوړیږي. ما د ماشومانو دیرش اساسي ستونزې له ځان سره یادښت کړي چې ټولې حقیقت دي او دا هغه ستونزې دي چې په ما هم تیرې شوي دي. هغوی ته به یې بیانوم. د ماشومانو د ژوند په باب بیلابیل انځورونه هم لرم چې هغوی یې وویني.
زنها و یا بعضی تصویران دارم برشان گزارش میگذارم که ببینن که واقعیت است.
درنو اوریدونکو، خوشحال بابا وای کفلک دی دزمری په خوله کې ورکی دزمری په خوله کې مپریګ ده همت عزیزه هم له همداسې یو برخلیک سره مخ ده سره لدی چې اقتصادي ستونزې لري د ژوند ډيري سړی تودي لیدلې خو بیا هم مبارزه کوي او کوخخ کوي چې ځان او نورو ته د ښه ژوند اسباب برابر کړي او د همدې کوخخونو نتیجه ده چې نن ورځ په نړیواله کچه یوې معتبرې جایزې ته کاندیده ده او د ژوند مسیر په بره د بدلون خواته روان دی. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو